بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
عزیزانو، د اوسنۍ خپرونې په پیل کې به د علي اربابي په آواز د نساء د مبارکې سورې د 150 150 او 250 آیاتونو تلاوت او ورپسې به یې ژباړه هم واورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
دلوی چختن پناما چه رحمان او رحیم دی. کوم خلق چه د خدای او د هغه د پیغمبرانو څخه انکار کوي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو ترمنځ فرق وکړي او وایي چې ځنې به منو او ځنې به نه منو او د کفر او ایمان ترمنځ د یوې لارې د ایستلو نیت لري، نو داسې خلک چورلټ کافران دي، او مونږ د داسې کافرانو لپاره داسې عذاب ټاکلی دی چې پکې به خوار او ذلیل شي، او چا چې پر خدای او د هغه پر پیغمبرانو ایمان راوړی او ترمنځ یې فرق نه کوي، نو هغوی ته به هرو مرو اجر ورکړو، او خدای بخونکی او مهربان دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې 25مه، د 1442 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 9مه، او د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې ړومبه د ایرانو نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې په امریکې تر ټولو ستره سایبری حمله د واشنگټن سایبری اقداماتو ته ځواب تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو، ورپسې خوږې خبرې اورېدل شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې نومي 19 پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران خلاف ظالمانه بندیزونه باید ختم شي. د ریل پټلې للارې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بهیر چټک شوه دی. د صلح په لړ کې د افغانستان حکومت طالبانو ته په اتو مادو مشتمل وړاندیز کړی، او د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي وویل د فلسطین مسالې ته پاملرنه د اسلامي امت د ژوندیوالي نښه ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وایي د ایران خلاف ظالمانه بندیزونه دې فوراً ختم شي. د ولسمشر حسن روحاني پرون له کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره په خبري غونډه کې په دې خبرې سره چې د ایران حکومت به پرې نګدي د ظالمانه بندیزونو ختمېدل دې وځنډیږي څرګنده کړه. په امریکا کې د نوي حکومت په جوړېدو سره به حالات بدل شي، البته که د امریکې اوسنۍ ولسمشر هم پاتې شوی وي بیا به هم حالات بدلېدل. د اسلامي ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې حکومت په پوره توان سره نه پرې نه خودل چې ایټمي موافقه له منځه لاړه شي زیاته کړه. د ډونالډ ټرمپ اصلي هدف د ایټمي موافقې له منځه وړل وو چې په دغه کار کې کامیاب نه شو. هغه وویل د اټمی موافقې ژوندي ساتل او د سیمې د ثبات لپاره همکاري دواړه د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره ډیر مهم دي، او په نړیوالو ټولنو کې د ایران خلاف د ټرمپ د ناکامیابېدو وجه له څلور جمعیو هیوادونو سره د ایران غږملتیا او ملګرتیا ده. د ایران د مجریه قوې مشر څرګنده کړه چې ایران د نړۍ له ټولو هیوادونو په تیره بیا له روسیې او چین سره د اړیکو ساتل غواړي، او خوښوي چې له اروپایي اتحادیې او خپلو ګاونډیانو سره هم ښې اړیکې ولري. ولسمشر روحاني د ایران د غوره او تکړه ایټمي او دفاعي پوهاند شهید محسن فخری زاده وجله د هغو کسانو کار وباله چې غوښتل یې د ټرمپ د منحوس حکومت په دې وروستیو ورځو کې سیمه په جنگ اخته کړي او د دې پترس کې د شهید فخریزاده لوجلو د صهیونیست رژیم اصلي هدف په سیمه کې د بے ثباتۍ رامنځته کول او د جنگ نخلول وو. هغه د شهید فخریزاده د وینې غچ اخیستل د ایران حق وباله. ایرانیانو د ځان خلاف څه باندې 440 مسلط شوي جنگونه په شاتم بولی دي. د ایران خارجه وزیر په یو ټویټ کې لیکلی چې ایرانیانو د یو بل تر څنګ د ځان خلاف له 440 تو زیات تپل شوي جنگونه دفع کړي دي. محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې د 2000 کلن تاریخ په اوږدو کې د غنو جنگونو په وړاندې د ایرانی ولس یو موټه مقاومت او اقتدار ته په اشاره سره ولیکل. زمنګ په 2000 کلن او ویاړمن تاریخ کې د هر نسل ژبې او اعتقاد لرونکو ټول ایرانیان یو موټی پاتې شوی دی او د یو بل ترڅنګ څه باندې 440 تپل شوی او مسلط شوی جنگونه پر شا تمبولی دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د ریل پټلۍ لارې بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بهیر چټک شوی دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ خپلواکه اداره وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د ریل پټلۍ لارې تر 3500 ټنو ډیر کرهنیز توکي بهر ته صادر شوی دی. د تاند خبری سایت په لیکنه یادې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه توکي د روزنک، مزار شریف، حیرتان او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له تمځایونو بار شوي او ترکیې، ایران، ازبکستان او قزاقستان ته استول شوي دي. په بیان کې راغلي په صادر شوو توکو کې حبوبات، وچې او تازه میوې شامل دي چې زیاته برخه یې مالټي دي. باید وویل شي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ، یعنې د لیندې د میاشتې په 6 نیټه، د هرات خاف ریل لاره په رسمي توګه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی له لورې افتتاح شوه. د چارواکو په وینا د هرات خاف ریل پټلۍ له لارې به افغانستان او ایران وکړی شي چې په خپل منځ او نورو هیوادونو ته صادرات ولري چې د دواړو هیوادونو ګټې به پکې خوندي وي. بلخوا د ایران او افغانستان ترمنځ د ریل لارې له افتتاح کېدو سره سم پاکستانی چارواکو هم خبر ورکړی چې له چمن څخه تر سپین بولدکه پورې به ریل لاره جوړه کړي. د پاکستان د ریلوې وزیر شیخ رشید احمد ویلی په ړومبي پړاو کې به پاکستان له چمن څخه تر سپین بولدکه پورې 11 کیلومتره پټلۍ کېږدي. د نوموړي په وینا د دې پروژې سروې بشپړه شوې او اوس یې د عملي کار د پیلېدو هڅه کېږي. تیره اونۍ له ایران څخه ړومبنۍ ریل ګاډۍ چې 420 ټنه سیمنټ پکې بار وو هرات ولایت ته رسیدلې وو. خبری سرچینو له طالبانو سره د صلح د مذاکراتو د ایجنډا د ټاکلو لپاره د افغانستان د حکومت د ات ماده ایز وړاندیزې لیست جزئیات اشوا کړی دي. د تسنیم خبری اجانس خبر له مخې په قطر کې یوې سرچینې ویلي د افغانستان د حکومت مرکزی ټیم په اتو مادو یا شرطونو مشتمل لیست د خبرو اترو د ایجنډا په توګه طالب لوري ته سپارلې ده. دغه سرچینې وویل چې په یادو مواردو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوربند ټینګښت، د مشارکتي حکومت جوړېدل، د اساسي قانون تعدیل، د کلو غیر نظامی کول، د ښځو د حقوقو او د بنیادي لاسته راوړنو ساتنه، د جنگ قربانیانو ته پاملرنه او ورته بشري مرستې رسول او د ښوونې او روزنې فعالېدل شامل دي. یادې سرچینې زیاته کړې چې په مذاکراتو کې د طالب ډلې ړومبیتوب هم د مشارکتي حکومت د جوړولو موضوع ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دغه سرچینې ویلي چې یادې ډلې ټینګار کړی د بحث وړ ړومبنۍ موضوع باید د سیاسي مشارکت یا د مصلحتي حکومت د جوړولو په حق لوي او پس له هغې باید د اوربند او نورو مواردو په هکله بحث وشي. 908 لرغوني شیان د افغانستان ملي میوزیم ته وسپارل شول. د افغانستان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کسټمز 908 لرغوني شیان ملي میوزیم ته سپارلې دي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ګمرک یا کسټمز کارکونکو دغه شیان او عتیقې د مسافرانو د سامان د تالاشۍ په وخت موندلي او نیولي وو. د افغانستان د ملي میوزیم د معلوماتو لمخې په تیرو دوو لسیزو کې هغه څه باندې 15,000 تاریخي شیان چې آسیایی، اروپایی او امریکایی هیوادونو ته قاچاق شوي وو هیواد ته راستانه کړی شوي دي. اوس هم د افغانستان زرګونه تاریخي شیان د جاپان، انګلستان، جرمني او امریکې په لرغون کوټونو کې پراته دي چې ټاکل شوي په راتلونکو میاشتو کې هیواد ته ورسول شي. طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو یو قافله محاصره کړې ده. افغانستان د ولسی جرګې یو غړي وویل چې د امنیتي ځواکونو یو کاروان په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو په ګټ کې راغلی او کمرستې ونشي نو د وژل کېدو احتمال شته دی. په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي مهدی راسخ ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو یو ستره قافله په میدان وردګ ولایت کې د طالب وسلوالو لخوا محاصره شوې ده. هغه پرون د خبر د مخابره کېدو پر مهال ویلي و چې د دواړو لورو ترمنځ نښته روانه ده او پکې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ویلي د فلسطین مسأله له پیل نه تر اوسه پورې د اسلامي امت د ژوندیوالي او ترقۍ ښودونکې پاتې شوې ده. حجت الاسلام حمید شهریاری پرون د مقاومت د عالمانو په شپږم نړیوال کانفرنس کې چې په آنلاین توګه ترسره شو زیاته کړه ژوند له مقاومت پرته امکان نه لري ځکه چې ټولنه بې له مقاومته هغه طبیعي خوندیتوب بایلي کوم چې سبحان خدای د انسانانو په وجود کې اچولی دی. هغه زیاته کړه د بشریت د دښمنانو ټولې پټې او څرګندې هلې ځلې د دغه طبیعي خوندیتوب د کمزوري کولو او په اسلامي امت باندې د حملې د لارې د هوارولو په موخه دي. حجت الاسلام شهریاری په دې خبرې سره چې د مقاومت علما د ټولنې په وجود کې د ژوند روح پوکي څو د ننګونو په وړاندې ماتې ونخوري وویل د مقاومت عالمان د وحدت، یووالي او پیوستون بلنه ورکون کې دي او کوم لوری چې د مقاومت له علماو سره دښمني وکړي هغه یو ماتې خوړلې جبهه او د تفرقې او تیت پرکوالي له امله او د خونړیو جنګونو رامنځته کوونکي ده. هغه ټینګار وکړ کوم نزدېکت چې د اسلامي مذهبونو د نزدېکت نړیواله ټولنه بلنه ورکوي د مقاومت له سیوري پرته نه ترلاسه کیږي او هر کله چې د مقاومت غږ پورته کیږي د نزدېوالي او وحدت غږ هم انګازې کوي. د عربستان په قطیف ښار کې د عالمانو او ځوانانو نیونې دوام لري. د سعودي عربستان د ختیځ په الشرقیه ولایت کې د قطیف په نامه شي امیش ښار ځایي سرچینو د سعودي رژیم لخوا د دغه ښار د دینی عالمانو او ځوانانو د نیولو او زنداني کولو د دوام خبر ورکړی دی. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه دغه سرچینو پرون وویل چې د سعودي رژیم امنیتي ځواکونو په دې وروستیو ورځو کې په قطیف کې د خلکو د کورونو خلاف درې دېرش ورانوونکي عملیات ترسره کړي او د دغه ښار لږ تر لږه 34 ځوانان او عالمان یې نیولي دي. په عربستان کې له 10 تر 15% پورې نفوس شیعه مسلمانان دي چې زیاتره په الشرقیه ولایت کې اوسیږي او تل د سعودي رژیم له ځپنو او محرومیتونو سره مخامخ وي. او د انصار الله غورزنګ جکپوړي غړي صهیونیستي رژیم له دې ډېر کمزورې وباله چې په سیمه کې هیڅ ډول جنگ ته د وردانګلو توان ولري. د انصار الله د مرکزي شورا او د یمن د لوړې سیاسي شورا غړي حزام الاسد پرون ټینګار وکړ چې صهیونیستي رژیم دې یقین ته رسیدلی دی چې د مقاومت د ډلو قدرت پراختیا موندلې او د مقاومت 44 دفاعي وسلې لري او له بلې خوا د صهیونیستي رژیم داخلي حالات ډېر کړکېچن او پلړزادي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ګران دوستانو، زموږ سیاسي تبصرہ په امریکې باندې د سترې سایبری حمله په حق لده. امریکا له هغو ډیرو سترو سایبری قوتونو څخه ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د زیربناو د تخریبولو او اطلاعاتو ته د لاسرسي په هدف سره په نورو هیوادونو په تیره بیا په خپلو سیالو یا مخالفو هیوادونو ګڼ شمیر سایبری حملې کړې دي، خو اوس خپله د یوې ډیرې سترې سایبری حملې هدف ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې هیکرانو د امریکې د خزانې په وزارت حمله وکړه چې په وروستیو 15 کلونو کې تر ټولو ډیره پیچلې او شاید تر ټولو ستره سایبری حمله ګڼلې شو. د ټرمپ حکومت د تیر اتوار په ورځ اعتراف وکړ چې هیکرانو د یو بهرني حکومت په استازیتوب د خزانې او سوداګرۍ د وزارتونو په شمول د حکومت یو شمیر اصلي نیټورکونو ته رسایي پیدا کړه او د هغو د ایمیلونو سیستمونو ته یې نفوذ وکړ. د کورنی امنیت د وزارت د سایبری امنیت آژانس چې مشر یې تیره میاشت د ټرمپ په حکم څنګ ته کړی شو، هم د سایبری حملو هدف ګرځېدلې دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا وکړه چې کوزی بیر نومې هیکرې ډله چې ویل کیږي له روسیې حکومت سره تعلق لري کېدای شي د دغې سایبری حملې عامل وي. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په سختۍ سره دغه ادعا رد کړې ده. دغه نفوذ له افشا کېدو وروسته د امریکې چارواکو وویل چې د څېړنې په حال کې دي چې آیا نورې حکومتي ادارې هم د هغه څه په ذریعه سره چې داسې ښکاري په تیرو 15 کلونو کې په فیډرل سیستمونو باندې یوه پیچلې او شاید تر ټولو لویه حمله وي هدف ګرځېدلې دي او که نه. دا سخکاری چې دغه سایبری حمله د ټرمپ د حکومت د پوره غافلګیری سبب شوې ده. په حقیقت کې امریکا تل دا ګومان کوي چې د سایبری ځواک په جوړولو او د پیچلو لارو چارو پر رامنځته کولو سره به تر ډیره حده د سایبری حملو په وړاندې په امان کې وي، خو اوس دغه هیواد له ډیرو سترو سایبری یرغلیزو اقداماتو سره چې پکې یو شمیر فیډرل ادارې هدف ګرځېدلې دي مخامخ شوې ده. امریکا د نړۍ په سطح د زیاترو سایبری حملو ذمہ وار ده. د سایبری فضا اهمیت ته په پام سره واشنگټن په دې ډګر کې د نویو پالیسیو د برابرولو او اجرا کولو په لټه کې ده. ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د ستمبر په 16 نیټه په وروستیو 15 کلونو کې د امریکې ډومبنۍ سایبری ملي ستراتیژي لاسلیک کړه. د امریکې د سایبری ستراتیژي مهم او ځانګړی اړخ په يرغلي سایبری عملیاتو باندې ټینګار ده. که څه هم د اوباما حکومت د سایبری حملو د ترسره کولو په څرنګوالي یو لړ محدودیتونه لګولي وو، خو ډونالډ ټرمپ په خپل سایبری پالیسۍ کې له دغو محدودیتونو څخه زیاتره ختم کړل. ټرمپ حکم ورکړ چې د امریکې د مجازي فضا یعنی انټرنیټ د امنیت پالیسۍ دی بدل شي او د بهرنیو خطراتو په وړاندې له خپل ځانه او خپلو محرمانه اطلاعاتو څخه د ساتنې د څرنګوالي لپاره فیډرل اژانسونو ته د نوي دستور العملونه وړاندې کړی شي. په عین حال کې په 2013 کال کې د امریکې د سایبری یرغلی پالیسۍ اعلان په حقیقت کې د سایبری حملو په شمول د نړۍ په سویه د امریکې د سایبری اقداماتو لپاره د یو نظری حربې د رامنځته کولو په څیر دی. امریکایان هر کله چې د دښمن په خلاف د سایبری حملې اقدام کوي چې څرګند نمونه په سټاکس نت بد افزار سره د ایران په اټومي تاسیساتو باندې سایبری حمله وه، هغه صحیح او روا اقدام بولي. په داسې حال کې چې د نورو سیالو یا دښمنو هیوادونو لخوا دغه شان یو اقدام نشي زغملی، خو سایبری حملې د دوه ژبې لرونکي پتریاتیخ پشان ګڼل کیږي چې د امریکې د دښمنانو لخوا هم ترې د دغه هیواد په خلاف په مؤثره توګه استفاده کیدلی شي. د تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته وکشه.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې اوسم تاسو ته د تاریخ یو بله پاڼه وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږې نن د نهې ورځ یا سې شنبې د 1499 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 15مه نېټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور د میاشتې له 9مې او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له 15مې نېټې سره سمون خوري. و سوا نهش پیت کال پخوا د شپک سوا دریاویایم هجری قمری کال د ربیع الثانی په میاشت کې په شمس الدین مشهور نامتو محدث او مورخ محمد بن احمد زهبی وزیږید. هغه د حدیثو د راغونډولو سره زیاته علاقه درلوده او د دغه علم د بشپړولو لپاره یې زیات سفرونه وکړل. په دغو سفرونو کې یې له بزرګانو او عالمانو څخه زیات حدیثونه واورېدل. زهبی د اسلام د تاریخ او د دغه پړاو د مشهور شخصیتونو پیشي د اسلام د مبین دین د ظهور له وخت تر 1400 هجری قمری کال پورې تعقیب کړل او د دغه پړاو د محدثینو خبرونه او پیشي هم ولیکلې. هغه دغه ټولګه د اسلام تاریخ تر عنوان لاندې د یو کتاب په شکل برابره کړې ده. د زهبی له آثارو څخه د علم خاوندانو زیاته استفاده وکړه او په اکثرو موقعو کې د علم څیړونکو د احادیثو د اوریدلو لپاره د هغه په محضر کې حاضرېدل. د هغه له آثارو څخه الکاشف، طبقات القرا، المعجم الصغیر، المعجم الكبير کتابونو ته اشاره کولای شو. زهبی په 1440 هجری قمری کال کې د سوریه په پلازمینه دمشق کې وفات شو. پنځه پنځوس کاله پخوا د 1400 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 9مه نیټه په شیبانی مشهور یو نامتو محدث محمد بن عبدالله بن بهلول وفات شو. محمد بن عبدالله بن بهلول د امامیه یو مشهور کوفی ول اصل وو چې د حدیثونو د اوریدلو لپاره سفرونه وکړل او تالیفات هم لري. هغه په لومړیو کې د معتبرو حدیثونو نقلولو ته ملا وتړله، خو د غریبو حدیثونو له روایتولو یې هم ډډه ونه کړه او دغه کار د دې سبب شو چې نور خلک د هغه د روایتونو بیانول معتبر و نه ګڼي. یو سل اتش پیت کال وړاندې د 1350 میلادي کال د ډیسمبر په 15مه نیټه فرانسوي فزیک پو او کشفونکی هانری بیکرل په پاریس کې وزیږید. هغه وروسته له دې چې جرمني فزیک پو رونټینګ د ایکس وړانګه کشف کړه، د داسې اجسامو د کشفولو په لټه کې شو چې له ځانه د ایکس وړانګه خپروي. بیکرل په 1496 میلادي کال کې داسې عناصر کشف کړ چې راډیو اکټیو خاصیت لري او د ایکس وړانګه تولیدوي. هغه د همدې اکتشاف په دلیل په 1902 میلادي کال کې د فزیک په څانګه کې د نوبل جایزه وګټله. بیکرل په 1908 میلادي کال کې مړ شو. پنځه څلوېښت کاله وړاندې د 1915 میلادي کال د ډیسمبر په 15مه نیټه په افریقا کې د لویدیځ صحرا څخه د اسپانیا د ښکېلاکګرو ځواکونو وتل پیل شول. د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت د صحرا هیواد د 18مې پېړۍ له لومړیو څخه په دې سیمې کې د اسپانیا ښکېلاکګرو ځواکونو شتون درلود. اسپانیا په 1440 میلادي کال کې لویدیځ صحرا د اسپانیا د صحرا په نوم ونوموله، خو د ښکېلاک ضد مبارزو په رامنځته کېدو سره او بالاخره د مبارزو ډلو له اتحاد څخه د پولیساریو یوه جبه جوړه شوه چې د مبارزو پراخ او منظمه بڼه پیدا کړه. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دې سیمې د کورواک کېدو لپاره د ټول پوښتنې ترسره کېدو لپاره د عامه افکارو او د ملګرو ملتونو تر فشار لاندې د صحرا ګاونډیانو مراکش او موریتانیا هیواد د دې سیمې د مالکیت ادعا مطرح کړه. پر دې اساس له اسپانیا سره د دې دوو هیوادونو ترمنځ موافقه رامنځته شوه چې له مخې صحرا دوه پر دریمه برخه مراکش او یوه پر دریمه برخه یې موریتانیا ته ورکړل کېده. خو د دې مسلې د صحرا د خلکو او همدارنګه د پولیساریو جبهې اعتراض راوپاروه او په دې منظومان کې د 1915 میلادي کال د ډسمبر له نیمایي څخه اسپانیا د خپلو ځواکونو وتل پیل کړل او د دوو میاشتو په اوږدو کې د صحرا هیواد پرېښود.
خواجه خبری د تهران رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د دایز محسنی او زما محترمه همکار فاطمی صاحب د خواجو خبرو د لړۍ لایوبل پروگرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویو په دې هیله چې د اوریدو فرصت یې ولرئ.
در موریدون کو کلونه کلونه مخ کی په پخوانی زمانه کې دوه ښکاریان د ښکار په تکل د صحرا په لور روان شول چې په دې ذریعه د ژوند چارې برابرې کړي. په لار کې یو شرینکی چمن ته ورسېدل چې په کې خکول خکول مارغان لیدل کېدل. په دغو دوه ښکاریانو کې یو چې ډیر هیرسناک او لالچی وو ویل دا هم هغه ځای دی چې زه له ډیرې مودې راهیسې په تکل کې وم، بس همدلته به پاتې شو چې همدا مارغان ښکار کړو. هغه بل ښکاري ملګري چې یو عاقل او تجربه کار کس و ورته وویل ای زما خوږه دوسته، هرس ښه څیز نه دی، نن به د خپل ضرورت مطابق ښکار وکړو، کیدای شي سبا له دې نه غوره ښکار راته ترلاسه شي.
خیر، دواړو شکاریانو ملګرو په دغه شینکی چمن کې دام وغوړاوه او دانې وشیندلې او د شکار په تمه کښېناسېدل. څه وخت پس یو ډیر ښکلی او شایسته وزرو والا مارغه دام ته نږدې شو او د دانې له خوړلو سره سم د شکاریانو په دام کې ونښته. دواړو له خوشحالۍ نه چیغې کړې. دغه ښکلی مارغه یې په پنجره کې واچاوه او د ښار لوري ته روان شول چې خرڅ یې کړي. په لاره کې له لیرې څخه یې د آس د پښو ږغ واورېده چې په ډیرې چټکتیا سره د ښار د دروازې لوري ته روان و. دغه سپور چې دوی ته راورسېد نو ښکلی مارغه ته یې پام شو چې دغو دوو ښکاریانو په پنجره کې بند کړی و. سپور د دغه مارغه په لیدلو سره هغوی ته وویل څومره ښکلی مارغه مو نیولی دی، آیا غواړی چې را باندې خرڅ یې کړی؟ ښکاریان پوه شول چې دغه په آس سپور کس د ښار والی دی. نو دواړه ښکاریان ورته په ادب او احترام سره ودرېدل. والی ورته وویل د دغه مارغه څومره پیسې غواړی؟ ښکاریانو په حیرانتیا سره یو بل ته وکتل. هغه هرسناک شکاری ورته وویل دا مارغه ستاسو لایق نه دی. والی لا آسه را کوس شو او مارغه ته نږدې شو او وی ویل مارغه ډیر ښکلی دی، زه درته 1000 دینار درکولو ته تیار یم.
عاقل ښکاری په دې خبره خوشحال شو او وی ویل قدرمن مشره، بس خبره مو قبوله ده، مارغه ستاسو شو. خو لالچی او هرسناک ښکاری اعتراض وکړ او وی ویل نه والی صاحب، زما ملګری د مرغانو په خرڅولو او اخیستلو نه پوهیږي، موږ ته اجازه راکړئ چې لاړ شو او د دغه مارغه د بیې تپوس وکړو، موږ د ښکار کولو لپاره ډیر زحمتونه زغملی دي. والی وویل ډیر ښه ده، تاسو یې بیا معلومه کړئ چې هر څومره وي زه یې درکولو ته تیار یم. دا یې وویل او په خپله لار روان شو. عقلمن ښکاري خپل لالچ ملګري ته وویل دا دې څه کار وکړ؟ دغه مارغه دی ولی په والی خرڅ نه کړ؟ آخر څوک یې موږ ته یو زر دینار راکولی شي؟ لاله چې ښکاري ورته وویل، دغه مارغه له دې نه هم زیات قیمت لري، نو په کار دی لاړ شو او تپوس یې وکړو. کله چې دغه دواړه ښکاریان ښار ته ورسېدل، نو مارغه یې څو ماهرو مارغه خرڅوونکو ته وښود. ټولو ورته وویل چې دغه مارغه له 500 دینارو نه زیات قیمت نه لري، خو هرسناک ښکاري دې حقیقت ته متوجه نه شو او بله ورځ سهار د ښار والي ته ورغلل او ورته یې وویل، دا مارغه له 1000 دینارو نه زیات قیمت لري. والی ورته وویل، زه درته 2000 دینار درکوم، ځکه چې دا مارغه مې ډیر خوښ شوی دی. هغه ښکاري چې هرس او لالچ یې وخت په وخت زیاتېدو، د والی د وړاندیزونو په مقابل کې په شک او تردید کې پرېوت، او د مارغه بیه یې ورو ورو زیاتوله، او د خپل عقلمند دوست خبرو ته یې هم توجه نه کوله، چې ورته یې ویل چې بس دی لالچ دې پرېږده، زما د ښار په والی شک پیدا شوی دی چې کیدای شي زموږ لپاره یې څپلان او نقشه جوړه کړې وي. خو هغه د خپل دوست په ځواب کې وویل، دا څه خبره کوې، والی په دې مارغه عاشق شوی دی او تیار دی چې موږ هر څه وغواړو راته یې راکړي او د دې ښکلي مارغه مالک شي.
بالاخره هغه لالچی ښکاري د مارغه بیا ورته 10000 دینار وویله. والی چې کله دا خبره واورېده، نو په کټ کټ یې وخندل او د دربار خزانهدار ته یې غږ وکړ. کله چې خزانهدار راغی، والی ورته وویل، همدا اوس چې په خزانه کې هر څه لري رایې وړه، او د دغه سړي مخې ته یې کښېږده. بیا یې هغه مارغه آزاد کړ او وی ویل، په دې وجه چې دا مارغه ډیر ښکلی او ګرانبیه دی، او دې خبرې سره بیا په خندا شو. ښکاریان پوه شول چې والی خزانهدار ته په غش کولو سره په دوی پورې ټوکې مسخري کوي. والی هغه عقلمن ښکاري ته مخ ور وګرځاوه او وی ویل، تاسو دا فکر کاوه چې زه د دې مارغه له بیې بی خبره یم؟ ما ته معلومه ده چې بیه یې له 500 دینارو زیاته نه ده، خو کله چې ستا د ملګري هرس او لالچ مې ولیده، نو غوښتل مې چې وګورم د هرس او لالچ اور تر څومره غرغنډه کیدی شي چې ده ته د عبرت درس ورکړم. زه په همغه ابتدا کې تیار وم چې تاسو ته 1000 دیناره درکړم، خو د دغه سړي هرس د دې سبب شو چې تاسو له همغو 1000 دینارو هم بې برخې شئ.
دواړه ښکاریان په افسوس او پښیمانۍ سره له والي نه رخصت شول. عقلمن ښکاري چې کله د خپل لالچ ملګري په مخ د پښیمانۍ اثرات ولیدل، نو ورته یې وویل، ای زما دوسته، مارچی هر څومره درته نصیحت کاوه، خو څه فایده یې نه درلودله. دا واقعه یوه ښه تجربه وه چې بیا لالچ ونه کړې، او په کار دی چې له والي څخه مننه وکړې چې درته یې یوه ښه درس درکړ.
دغه تاریخي قصه موږ ته د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک را یادوي چې فرمایي، له هرس او لالچه ځان وساتی چې تیار فقر دی. له دغه ګران قدره حدیث مبارکه دا زده کوو چې که انسان په هغه څه چې یې په برخه شوي وي قناعت ونه کړي او هرس وکړي، نو کیدای شي چې له هغو نعمتونو چې لري هم بې برخې شي.
Thank you.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
ډیر عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو د خبرونه په دیر شیبه کې زه فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ
د خاف هرات ریلوی لائن پرانست او د بیخ بینای ملګرتیا او د پراختیا لپاره د افغانستان او ایران کوششونه د افغانستان د اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندلو په حق له د طالب ډلې دریز د زینو وزارتخانو د بودیجې د ځوړن حالت په باره کې د افغانستان د ولسی جرګې خبرداري ل افغانستان د خپلو وو زرو بندیانو د ازادي دوه لپاره د طالبانو غوښتنه بین الافغانی خبرې اترې او د خند رامنځته کوونکو اقداماتو حکم د پاکستان خارجه وزیر له فرانسې سره د سیاسي تعلقاتو د پرې کولو د څېړنې مامور کېدل د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا ړومبنې غونډه په افغانستان کې د صلح له خبرو اترو څخه د پاکستان ملاتړ او د ګوندونو د پوځي څانګو د بې وسلې کولو لپاره د پاکستان الټیمیټم په تیر اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهم خبرونه او بدلونونه وو
ډیرو قدرمنو اوریدونکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې د خاف هرات د ریل پټلۍ د پرانیستې په مراسمو کې دغه پروژه د ایران او افغانستان دواړو هیوادونو لپاره تاریخي او ډیره مهمه وبلله افغان ولسمشر له خاف هرات ریلوی لاین څخه د ګټې وچتېدو په دستورو کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شول دغه ریل پټلۍ د سیمه ییز ګندل کېدو او راتلونکو اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کوششونو نتیجه ده د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی له خاف هرات ریل پټلۍ څخه په رسمي توګه د ګټې وچتولو په مراسمو کې ویل نن د افغانستان او ایران دواړو ملتونو لپاره د ترقۍ او پراختیا ورځ ده دغه ریلوی لاین څخه په ګټې وچتولو سره په کال کې د 6 میلیون ټنو بار وړل او د ایران او افغانستان د 1 میلیون مسافرانو د ځای پر ځای کېدو امکان رامنځته کیږي په افغانستان کې د طالب حکومت له نسکورېدو نه پس په 2004 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د لومړني ملي حکومت د راتلو له وخت نه ایران د دغه هیواد د بیا رغاونې په بهیر کې رغنده او مؤثر رول درلودلی دی د ایران او افغانستان ترمنځ د ترانسپورت د بیخبناو پراختیا په دې وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ځینې ګډې موافقې دي چې د خاف هرات د ریل پټلۍ پرانسته په دغه ستراتیژیک ملګرتیا کې یو تعریف شوی پروژه ګڼل کیږي له دې مخکې هم په 2014 میلادي کال کې د ایران افغانستان او هند د ایران د چابهار بندر پراختیا له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د اسانتیا او پراختیا لپاره زمینه برابره کړه افغانستان له جغرافیایي لحاظه په وچه کې راګیر شوی او آزاد سمندر ته لار نه لري په همدې وجه په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد حکومت کوشش وکړ چې په خپل بهرني تجارت کې د اسانتیا او لپاره مختلف او بدیل لارې چارې پیدا کړي د افغانستان حکومت د دغه ستر سیاست په غوړه کولو سره کوشش کوي چې د سامانونو د وړلو راوړلو لپاره د پاکستان لمزکنی او سمندری پولو سره خپل وابستګي کم کړی. په دغو حالاتو کې د سیمې له هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره د ریلی ترانسپورت پراختیا د افغان حکومت په اجنډا کې راغلی دی. البته افغانستان له ایران سره د ریلی ترانسپورت د ملګرتیا له زیاتولو سره په یو وخت له نورو هیوادونو سره د تعلقاتو په بهیر کې همدغه شان سیاست تعقیبوي چې ترکمنستان کې د افغانستان تر فاریاب ولایت پورې له اتامیرات او امام نظر ریلی لارو څخه ګټه وچتول چې څلور کاله مخکې ترسره شوه. په دغه هیواد کې د ریلی بیخ بناو د پراختیا او له سیمه ییزو ریلوی لاین سره یو ځای کولو د هدف ټاکنې یوه نښه ده. د جنوب قفقاز سیمې، ترکیه، عراق او اروپا د آزاد اوبو په شمول نورو نړیوالو سیمو ته د ایران له لارې د افغانستان مناسبه ریلی لاسرسایی، له هرات مزار شریف ته د ریلی کوریډور جوړول، د ترانسپورت د لګښت نسبي کمښت، له سړکي ترانسپورت څخه د سامانونو د وړلو د انحصار ختمول، په ترانسپورت کې د تحفظ زیاتېدل او له سړکي ترانسپورت سره په پرتله کې د سونګو د مصرف کمول د خاف هرات د پرانستې ځینې فائدې او ګټې دي. اټکل کېږي چې له خاف هرات ریلی لاین څخه په ګټې وچتولو سره په راتلونکي یوه لسیزه کې د ایران او افغانستان د تجارت حجم به څه د پاسه شل میلیارد ډالرو ته ورسیږي چې د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې به یو مهم رول ولوبوي.
او ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو پروګرام ته. د پاکستان وزیر اعظم د دغه هیواد خارجه وزیر شاه محمود قریشی ته ماموریت ورکړ چې له اسلامي تعاون تنظیم سره د فرانسې د حکومت اسلام ضد اقداماتو په خلاف د ګډو لارو چارو د غوره کولو په باب سلام مشورې وکړي. عمران خان د پاکستان د کابینې له غړو سره په یوه ناسته کې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې له ګستاخه ډکو کارټونونو له خبرېدو څخه د فرانسې د بخښنې نه غوښتلو او د بیان د ازادۍ یوې نمونې په توګه د دغه بې شرمانه اقدام په توجیه کولو د دغه هیواد د ولسمشر امانوئل ماکرون ټینګار ته په اشاره سره د پیرس په وړاندې په مناسبه پالیسۍ غوره کولو کې له مسلمانو هیوادونو سره د صلاح مشورو د دوام خبره وکړه. ټاکل شوې ده چې قریشی به له فرانسې سره د سفارتي تعلقاتو ختمول د اسلامي تعاون تنظیم غړو هیوادونو سره مطرح کړي او په دې لړ کې د پاکستان کابینې ته یو رپورټ وړاندې کړي. د اسلام د ګران قدر پیغمبر په شان کې له سپکاوي ډکو کاریکاتورونو له خپرېدو څخه د فرانسې د حکومت د ملاتړ په وړاندې د مناسبې پالیسۍ د غوره کولو لپاره د اسلامي تعاون تنظیم لغړو سره د سلام مشورو په موخه د پاکستان خارجه وزیر ته د دغه هیواد د وزیر اعظم ماموریت ورکول د مسلمانانو د مقدساتو لسپکاوي څخه د فرانسې د ولسمشر د ملاتړ په وړاندې د مناسب رد عمل یا غبرګون ښودلو لپاره د پاکستان له حکومت څخه د دغه هیواد د مسلمانو خلکو د غوښتنې په چوکاټ کې ده. د فرانسې ولسمشر په دې وروستیو میاشتو کې د بیان او عقیدې ازادي د اسلامي مقدساتو لسپکاوي څخه د ملاتړ کولو یوه حربه وګرځوله او په دغه هیواد کې د ازادۍ د شتون ادعای وکړه چې دغه مسئلې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د مسلمانانو قهر او کرکه راوپاروله. د بیان د ازادۍ په پلمه د اسلامي مقدساتو لسپکاوي څخه د فرانسې د حکومت د ملاتړ په غندنه کې د سړکونو له احتجاجونو نه علاوه په مختلفو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې د زیاترو مسلمانانو لخوا د فرانسوي سامانونو بایکاټ هم
په ایجنډا کې راغی چې دا مسأله د دې سبب شوه چې د پیرس ځنی چارواکي له اسلام سره د دښمنۍ څخه په ملاتړ کې ل خپل دریځه د شاتګ په لټه کې راغلل. د فرانسې خارجه وزیر ایو لوډریان د اسلام د ګران قدر پیغمبر په شان کې په بې حرمتۍ د مسلمانانو لخوا له سختو نړیوالو غبرګونونو وروسته وویل د اسلام زیات او ژور احترام کوم. البته د فرانسې د ځینو چارواکو د دغه بیا نظر کولو غوښتنې هم ونه کړای شول چې د دغه هیواد له سیاست څخه د مسلمانانو د قهر د کمښت سبب وګرځي. له توندلاریتوب سره د مبارزې په بهانه د فرانسې د حکومت لخوا د دغه هیواد پارلمان ته د اسلام ضد لایحې وړاندې کولو وښودله چې د دغه هیواد چارواکي له اسلام او اسلامي مقدساتو سره ژوره دښمنی لري او د هغوی د بیا نظر کولو دریزونه په پیرس باندې د اسلامي نړۍ د دباوونو د کمښت لپاره یوه سیاسي لوبه ده.
د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د مشرتابه د کمیټې لومړنۍ غونډه په کابل کې د ولسمشر په ماڼۍ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د دغه شورا د مشر عبدالله عبدالله په ګډې مشرۍ سره جوړه شوه. محمد اشرف غنی په دغه غونډه کې په خپله وینا کې په دې مرحله کې له طالب ډلې سره د دغه هیواد د حکومت د سولې خبرې اترې حساسې او مهمې وبللې او ویې ویل د خبرو اترو له لومړنۍ مرحلې څخه تیرېدلو وښودله چې دا کار آسان نه و خو نتیجې ته ورسېدو. عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې د ټولو افغانانو په کورنۍ اجماع وحدت او هم فکرۍ تاکید وکړ او ویې ویل په کار دی په افغانستان کې حقیقي سولې او پایدار قراری ته د رسیدلو لپاره خپل نیتونه ثابت کړو. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا د دغه هیواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د دغه شورا په مشرۍ د عبدالله عبدالله په ګمارل کېدو سره بڼه ونیوه، سره له دې چې شپږ میاشتې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم عبدالله د دغه هیواد د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر شو، خو په دغه موده کې د دغه شورا د ترکیب په باره کې د هغوی اختلافات د دغه شورا د غړیو د غونډې په قالب کې د هغې د بڼه نیونې خنډ شوي وو. له دې مخکې د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالي شورا کې د غړیتوب لپاره د دغه هیواد د ولسمشر لخوا د ځینو کسانو معرفي د عبدالله له مخالفت سره مخامخ شوې وه، خو د دغه شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو وښودله چې ظاهرا اشرف غنی او عبدالله د دغه شورا د غړیو د ترکیب په سر موافقې ته رسېدلي دي. په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو متنوع ترکیب دا وښودله چې عبدالله او اشرف غنی له طالب ډلې سره د سولې له خبرو اترو سره د مرستې لپاره د سیاسي ډلو مشرانو او پوهانو له ظرفیت څخه د استفادې لپاره د ګوندونو د نفوذ لرونکو مشرانو او نامتو شخصیتونو د شتون لپاره موافقې ته رسېدلي دي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې چې پکې 45 تنو غړیو ګډون درلوده، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی پکې شتون نه درلود. جنرال عبدالرشید دوستم هم د غونډې په غیر حاضرو کسانو کې شامل وو. په داسې حالاتو کې چې افغان حکومت د روان میلادي کال د ستمبر د 12 څخه د قطر د پلازمینې دوحې په کوربتوب له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بهیر ته داخل شوی، د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د لومړنۍ غونډې جوړېدل د بین الافغاني خبرو اترو په باره کې د دغه هیواد د بدلونونو په ډګر کې د تاثیر کوونکو سیاسي شخصیتونو ترمنځ د یووالي او کورنۍ ملګرتیا په رامنځته کولو کې یو مضبوط ګام دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غونډو په منظمه توګه جوړېدل، له دې سره سره چې له طالب ډلې سره د دغه هیواد د مذاکراتي ټیم لپاره د سیاست گزاری او ام فکری مؤثره اډانه کېدلی شي، د دغه شورا او له دغه ډلې سره د خبرو اترو د ټیم هر ډول فیصله د افغانستان د خلکو او سیاسي ډلو له ملاتړونو برخور کوي. لدی سره سره مخکې هم عبدالله د افغانستان له سیاسي مشرانو او پخوانیو جهادي مشرانو او د دغه هیواد له ولسمشر سره په بیلابیلو لیدنو کتنو کې اشارتن له احتمالي بندون څخه د بین الافغاني خبرو اترو د ایستلو لپاره له طالب ډلې سره د مذاکراتي ټیم د فیصله کولو د صلاحیت او د اختیاراتو د زیاتولو غوښتنه کړې وه. له طالب ډلې سره د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د افغان حکومت او د سیاسي شخصیتونو او ګوندونو د مشرانو ترمنځ د وحدت د تقویت تاثیر ته په پام سره د ملي روغې جوړې د عالي شورا غونډې د دې هیواد د خلکو لپاره هم سولې ته په رسېدو کې د ملي غژملتیا د زیاتېدو لپاره امید ورکوونکي کېدلی شي.
تهران رادیو مینوالو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونې د حالاتو پروګرام واورید. په دې هیله چې د پام خوخي وړ مګرځیدلې وي، اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.